شنبه د خبرګولي څوار لسمه د جون څلورمه احمد شبریم هر کله مو کوم د کونړ د چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلې دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې لټیرو لسوره زو رئیس په ځنګلونو کې ورونه لګیدلې دي د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف ساجی رډو ته تیر شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی خو د لوی خړ په سیمه کې لا هم لګیدلې او د سیمه خلک د مړکولو هڅه کوي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسمن د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چپرون خپور شو ویلې چې د خبرګولي له دیارلسمې څخه د کابل کندهار هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاک سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاسره چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنی لوبې پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبه او بله د راروانې پنځشنبه پورې پلان شوې دي د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې وی امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو ټانکونو هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو تاړتیا لري پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي نو ځکه هیواد وسلو مهماتو ته سمدستی اړتیا لري د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده د اداري وویل نشته هغه مهال پیل شو چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بریک پوړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سنه دی ویلي د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري د سجرډو سارانې خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دې پر مرستو لاس نه نیسي
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسېدلی او ورسره بحران هم ختم شوی خو حقیقت داسې نه دی
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاروي د پانتون استاد دوست محمد احمد زی
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی
طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته
د مقاومت په هم څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او له منځه وړل شي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو
دا سجی رټو په دې خبري مجله کې تر ونیمو بجو نور مطالب هم لرو کرا سره وایي در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیاله هی دربار سره جړډو ته وویل یو ناسمه انګیره نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای تر رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای تر رسیدلې ده د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره لاسو ګریوان دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیښنه وښوده او پر مرستندویو هیوادونو یې غږ وکړ چې د بېوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشر هی دربار پرون د غبرګولي پر دیارلسمه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي، خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی راورسیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالي وویل چې افغانستان ته د مرستو په راستولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکه وي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه یې ډېره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي، د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالی هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پانتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی.
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولی شي د هرکلی وړ دي، اما متاسفانه په تیرو 9 میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتېږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولی شي؟
طبیعي ده چې تر هغه به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. اما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې هڅه وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولی شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکول شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکول شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکو دوست محمد احمد سي لایوي خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د ځنګلونو لګیدلې اور تر کونړه رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګیدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپې درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګیدلی او هغه خلک تللي دي او خره پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګیدلی دی لوی خوړ ورته وایي نو هغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحقق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني
له تخنیکي تیروتنې بښنه غواړو. د طالبانو د حکومت راپور ته براشو، طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شایي د حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیستې د دغه داعش په نامه په دیده سي وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلې دي او کیسادم نه دی پاتې او ظاهري وجود دي چې نه لري. همدارس د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دي او لمنځ وړل سي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او د ضرب ان شاء الله تاسو کنټرول سي او تاسو به نورمال حالت ته راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودېدو سره خای جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکښ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته له رسېدو وروسته د خپلمنځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي، بلخوا کرملین ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په دریمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایی ځواک او د هوایی او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام ورځ وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد یې په تیرو سلو ورځو کې خپله دفاع کړې او تر پایه به دې دفاع ته دوام ورکړي. د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالتونو په تیرو سلو ورځو کې له کیف سره د وسلو او مهماتو او همداراز مالی مرستې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانیک ویلي چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حملې زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
Душман до гавої бридуно помраста по Луганська у Донецькій де жагрі по толу куршу ких плі гамлі зяти кліді. У азіат харап дай хурдірай сімі до Украин де дефаї звокуну по валка кіді.
لبلې خوا روسیه وایي چې پوځ د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین ویان د میتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات به تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو رسنۍ لوبې پیلوي. د لوبو دا لړۍ په پلازمینه حرارې کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شوځلی شي.
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی، نو انشاءالله چې په دغه درېو نړیوالو 500 لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره، او له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به انشاءالله چې ښه وځلیږي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځنۍ یا 50 ورځې لوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې.
له خبرونو ور اخوا
د یو شمېر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه دوی ترلاسه کړي وو، اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. طالبان څه وایي په دې راپور کې سره اور.
یو شمېر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا، ودانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو، وست خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نتر 1400 کال پورې د ودانیزو توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک شور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لزګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوري باقی ستر.
د یو بل شرکت رئیس چې نو غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامل راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي وو، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې سالنګاري کول په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو 0.5% د هفتې شرکتونه چې کمې دي آزاد دي د سیاست سره زموږ هېڅ تړاو نشته نه د حکومت سره وابسته یي ولې زموږ د دغې فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې څومره زر کېږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکړي.
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار یې پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې یې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خصوصي شرکتونو مالکان دا شکایت لري چې دوی په تېر حکومت کې قراردادونه کړي وو خو اوس انتظار دی چې خپلې پیسې له طالبانو ترلاسه کړي. وړاندې په دې خپرونه کې د یو شمېر عامو خلکو دا شکایت درسره شریکوو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تاسوګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن دیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې د پارنت لیکلی لولو د طالبانو له لورې د کابل د نیولو 9 میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتونو په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړې دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکار ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لوري په ځلونو ژمنی وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو 9 میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن دیموکراسي خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپل جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې نجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر نجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن دیموکراسي خپرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سنبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کاره لوېدلي وو، د افغانستان د خراب اقتصاد له ښه کېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي.
یو شمیر عام افغانان د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشتې په تمه بي خو نوبت نه ورسېږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتونکو د ډېر اسهام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ راته، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
محمد آقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیری رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکي تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا د تذکره ترلاسه کړې وای. نو بیا موږ خپله کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاملي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېر ونه لګي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی زبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
چې کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې څلور میاشتې کېږي آنلاین فارمونه ډکړي دي، ترڅو موږ به انټري ته غوښتل شوی ناستو په دغه موضوع باندې سره تر شوی دي.
دوی لاندې د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغو تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي که څه هم د غستون زمانی خو وایي د حل لپاره هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافع ازادي راډیو ته وویل
سمودا وړون دې زموږ د ولایتونو یو ځارت کې د بایومټریک برخه کې یو څه مشکل رامنځته شوی دی. اوس لپاره دا مشکل حل شوی دی او دا پروسه چې د څلور دېرش ولایتونو کې ډېر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکي تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتونکي ډېر زیات دي، نو یوازنی لامل یې همدغه دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی انشاءالله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به د دغه پروسې د چټکولو لپاره لازمې هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو اداوې کړې وې چې طالبانو وخت په رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکوونکي له دندو لرې کړې دي، خو ښاغلی رافع دا اداوې ردوي. وایي ټول مسلکي کارکوونکي په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کومو کسانو چې دندې پرېښي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلي دي. که څه هم د اوسنۍ ادارې چارواکو د ویشل شویو برېښنایي تذکرو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د جمهوري حکومت پر مهال د احصایې ادارې معلومات ورکړي وو چې په ټول افغانستان کې شاوخوا و 15 میلیونه خلکو دا تذکرې ترلاسه کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د خبرې مجلې ورسی او ترسیدلی او زحمت شبر لتا سو اجازه غواړم، خو مخکې تر دې چې زه ولاړ شم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم.
السلام علیکم مولوی صاحب، عتیق الله ما لغمان لمتا سره تماس نیول د ازادي راډیو ته د پیغام پرې دمه. دا کوم مواد چې توضیح کیږي الینګار ولسوالۍ کې یا مرکز کې داسې خلکو ته رسیږي چې هغه واسطي ولري، واسطه بازی داسې خلک شته، انجینران دي چې د ملکانو په واسطه باندې هغې سره خبره وجنګوي، شل بورې دېرش بورې واخلي، انجینران سره شریک دی، هغې اخلي خرڅې بلجه کې او پیسې ځان ته اخلي، د خوار او غریب حق خوري.
هلمند په ولایت کې دغه غنم ډېر ګران دي او ډېر چې د یاران او مرزو هغه منی کوت هم اخته وړه نورو دولتو ته، نو دا خواهش زما ځینې دی چې دا راګیر کړي.
محمد خان مبارز د هلمند ته تاسو د پیغام بریزم. دلته په هلمند کې په اکثر درملتونونو کې دا کمی دوا چې دی دا یو بیا کیفیت یا بل تر تاریخ تیر دی، او بل دا دوا کیفیت چې دی چې کومه دوا تر تاریخ نه تیرم ا کیفیت دی پخوا په پرتله بیخي کم سوی دی، یعنی هیڅ نو فایده نه کوي هغه خلکو ته. نو زما د هلمند ولایت د عامه روغتیا ریاست څخه دا هیله او ارزو ده چې دوی باید پر درملتونونو څخه یو احاطه وکړي، یو فلای وګوري چې کیا دواګانې وګوري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 420 201.